پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه د ازادۍ رادیو غرمنی خبری مجلې ته ښه راغلاست. قدر من اوریدونکو، په دې خپرونه کې به واورئ چې د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ فیفا د ولسمشر د هغو ژمنو او د ژمنو د عملي کېدو د څرنګوالي فهرست خپور کړی دی چې د انتخاباتي کمپاین پر مهال یې له ښځو سره کړی وي. د کانکور د پیل په اړه یو راپور لرو. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د اروپایي ټولنې مشران نن د دریم ځل لپاره د 1.5 تریلیون یورو په ارزښت د کرونا وایرس له کبله له ځپل شوي اقتصاد سره د مرستې پر پلان خبرې کوي. السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه احمد تکلیم او دا خبری مجله د شفیق عیار په تخنیکي لارښوونه وړاندې کوم. د خبرونې په پیل کې اسدالله لودین خبرونه اوروي.
په پیل کې د مهمو خبرونو سرټکی. په پکتیکا او اروزګان کې د ماین چاودنو امنیتي ځواکونه او ملکیان وژلې دي. په کابل کې د هندوانو د سکانو د ټولنې یوه 14 کلنه نجلۍ تښتول شوې او د اروپایي ټولنې مشران نن یو ځل بیا غونډه کوي چې د 1 کلنې بودجې پر سر سلا شي. بشپړ خبرونه. د پکتیکا د سوربی ولسوالۍ امنیه قومندان خپل دو ساتونکو سره ووجل شو. د پکتیکا د امنیه قومندانۍ ویاند شاه محمد آریان ازادي راډیو ته وویل دوی تیره شپه په ګزمه بوختو چې موټر پر خښ شوی ماین برابر شو.
پکتیکا ولایت د سروبي ولسوالۍ سرپرست امنیه قومندان دریا خان تلاش د ګزمې پر مهال باندې و چې د هیبتو یا د نوي کلا په سیمه کې د دښمن په خرخ کړ شوي ماین باندې برابر شوی دی. بدبختانه باید ووایو چې په د خپله د دریا خان تلاش په شمول دوه تنه ساتونکي له ده سره یو ځای شهیدان شوي دي او یو هموي موټر تخریب او له منځه تللی دی.
وسلوالو طالبانو د دې چاودنې مسؤلیت منلی او د قومندان دریا خان په ګډون یې د څلورو سرتیرو د وژلو ادعا کړې ده. بل ورته درې ملکیان په اروزګان کې د سړک غاړې ماین په چاودنه کې ووژل شول. د اروزګان د والي ویاند زړګی عبادي وایي دغه ماین پرون ماښام د اروزګان کندهار ترمنځ پر لویه لاره هغه مهال وچاودید چې د دې کسانو موټر پرې وخوت.
د وسلواله مخالفینو د شخکړی ماین له عمله درې تنه ولسی وګړي شهیدان سوي دي. یاد ولسی وګړي چې په یو فیلر موټر کې سپارو او روزګان ته راتلل، په دې جمله کې د پخوانی امیر د امنیت نورزی صاحب ورور حاجی کوټوال هم شهید سوی دي.
وسلواله طالبانو بیا تر اوسه د دې بریټ په اړه څه نه دی ویلي. د لوګر مرکز پل عالم کې چارواکي دا کوي چې شپږ طالبان له امنیتي ځواکونو سره په جګړه کې وژل شوي دي. د لوګر د امنیه قومندانۍ ویاند شاپور احمدزی وایي امنیتي ځواکونه د متانیو پله په سیمه کې د یوې لویې پوستې په جوړېدو لګیا وو چې طالبانو برید پرې وکړ. احمدزی رسنیو ته په استول شوي پیغام کې ویلي د افغان ځواکونو په ځوابي برید سره طالبان په شا شول چې درې جسدونه او وسلې او مخابرې هم سیمه کې ترې پاتې شوې. طالبانو د دغه برید په اړه څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې د امنیتي ځواکونو لخوا د نویو پوستولو جوړولو سره تل وسلوال مخالفت کړی. په کابل کې د سکانو د ټولنې یوه 14 کلنه نجلۍ تښتول شوې. دا خبره پرون د جولای 14مه د هند ټایمز آف انډیا ورځپاڼې خپور کړی دی. د ورځپاڼې په حواله 14 کلنه سلمیت کور په شور بازار کې د سکانو د شری چند بابا له ګردوارې تښتول شوې وه. د ټایمز آف انډیا په حواله د هغې پلار د اپریل په 25مه نیټه په کابل کې د هری رای صاحب پر ګردواره د وسلوالو په حمله کې وژل شوی و. سلمیت کور تر پلار تر مرګ وروسته له خپلې ړندې مور او کوچني ورور سره د شری چند بابا په ګردواره کې اوسېده. دا نه ده څرګنده شوې چې هغه به چا تښتولی وي. خبرونه له آزادۍ راډیو نه اورئ. د اروپایی ټولنې مشران نن یو وار بیا هڅه کوي چې د 2.1 تریلیون ډالرو په ارزښت د وکلنې بودیجې پر سر سلا شي. په دې بودیجه کې د کورونا ویروس له کبله د اوختي مالی زیان د جبران لپاره اقتصادي بودیجه هم شامله ده. دغه رهبران د خپل سرمشریزې په لومړیو دوو ورځو کې پر دې موضوع موافقه کې پاتې راغلل. چارواکي وایي داسې ښکاري چې پر دې موافقه د اروپایي ټولنې د 28 غړو ترمنځ لا هم اختلافات شته. دغه رهبران به بیا په بروکسل کې غونډه وکړي او خپله پلان کړې دوه ورځنۍ سرمشریزه یې د نن لپاره وغځوله. پرون وروسته له هغې کړکېچ ولاړ شو چې د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل او د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون د څلورو نورو شتمنو شمالي هیوادونو له یوې ډلې سره له غونډې ووتل. دغه هیوادونه هڅه کوي پر ډیرو جنوبي هیوادونو چې د خپلو اقتصادونو د اعادې لپاره د مرستې ترلاسه کولو هڅه کوي د دغو مرستو لپاره سخت شرایط ولګوي او محدود مالی مرسته ورسره وکړي. او د نړۍ د شلو لویو اقتصاد لرونکو هیوادونو یا جی شل ډله به د روان میلادي کال په دویمه نیمایي کې د هغو بېوزلو هیوادونو لپاره چې کرونا ویروس ځپلي د پور د مودې پر غځولو غور وکړي. د دغې ډلې مالی وزیرانو او مرکزی بانکونو پرون شنبه د نړۍ د اقتصاد پر اعادې تر یو لړ بحثونو وروسته دا خبره وکړه. د نړیوال بانک مشر ډیوډ مالپاس غوښتنه وکړه چې د پور د زندولو پروګرام د 2020 میلادي کال تر پایه وغځول شي، خو د اکسفام په ګډون ګڼو نورو مرستندویو ادارو بیا وویل چې د سلګونو میلیونو کسانو غمیزې د مخنیوي لپاره دا موده تر 2020 کال پورې تمدید شي. د نړۍ شلو لویو اقتصاد لرونکو هیوادونو یا جی شل وزیرانو او بانکدارانو تر آنلاین بحثونو وروسته چې ریاض کوربتوب کاوه په خپله وروستۍ اعلامیه کې وویل چې دوی پر دې غور کوي چې د پورونو د پرې کولو د ځنډولو ابتکار د 2020 کال تر دویمې نیمایي وغځول شي. د کرونا ویروس له کبله د نړۍ اقتصاد ځپل شوی او اکثره هیوادونه اوس هڅه کوي چې د دغه اقتصاد د بیا رغولو لپاره لارې چارې ولټوي. دا خبرونه په ازادي راډیو کې واورېدل شول او خبرونه کولی شئ چې زموږ په ویبپاڼه کې هم واورئ. زموږ د ویبپاڼې پته ده azadiradio.com. کولی شئ چې فیسبوک ته هم سر ورښکاره کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پته ده.
لپی یو استودیو د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوام کې راپورونه خبرو. د دې خبرونې په دوام کې به واورئ چې د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا د ولسمشر د هغو ژمنو او د هغو ژمنو د عملي کېدو د څرنګوالي فهرست برابر کړی دی چې د انتخاباتي کمپاین پر مهال یې له ښځو سره کړی وي. په نورو موضوعاتو کې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت خبرداری ورکوي چې که روغتیایي سپارښتنې په پام کې ونه نیول شي نو په دې ناروغۍ د اخته کسانو په شمیر کې به زیاتوالی راشي. په نورو موضوعاتو کې د روزګان ولایت په مرکز ترینکوټ ښار کې په یوازني دولتي روغتون کې د ناروغانو ستونزو ته کتنه کوو.
موږ په دې امنیت راغلي یو چې مثال د شفاخانې ته چې راسو وروره جانه چې د خپل مریض ته یو دغه وکړو هغه خو نو بېرته بازار ته مې اړ کړي مننه نخصه بېرته بازار ته ویسو د بازار سره یې وغواړو.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د اروپایي ټولنې د کورونا ځپلي اقتصاد د بیا رغونې لپاره د دې ټولنې د غړو هیوادونو د سرمشریزې په درېیمه غونډه کې نن بیا د نږدې 2 تریلیون ډالر یورو په ارزښت د اقتصادي رغونې پر پلان بحث کیږي. په دوهمه نیمایي کې په نور بس د 19 پروګرام کې د هیواد د ټولو ولایتونو لپاره د ښځینه مرستیال والیانو په اړه بحث کوو. ل پی او استودیو د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، فیفا یا د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ د ولسمشر د هغو ژمنو او د دې ژمنو د عملي کېدو د څرنګوالي فهرست برابر کړی دی چې د انتخاباتي کمپاین پر مهال یې له ښځو سره کړی وي. د فیفا مسؤولو چارواکو دا فهرست نن له خبریالانو سره شریک کړ. د غونډې ته د ازادۍ راډیو خبریاله ډیوه نادر هم ورغلې وه چې دا شېبه د ټلیفون په مستقیمه لیکه د کابل له سټډیو راسره ده. ډیوه، د غونډې جزئیات او د دې فهرست څرنګوالي په اړه لطفا ازادۍ راډیو اوریدونکو ته معلومات ورکړئ.
سلام تاسو ته او د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته. د افغانستان د آزادو او عادلانه ټاکنو موسسه یا فیفا د ښځو سیاسي حقونو غوښتونکي ډلې د لوایي افغان حکومت د ښځو په برخه کې خپلو ژمنو کې پاتې راغلی. د فیفا د ښځو سیاسي حقونو غوښتونکي ډلې مشره مریم آرین بارکسی وایي که څه هم د نوي حکومت له جوړېدو تر دې دمه څلور میاشتې تېرېږي، خو لا تر اوسه حکومت نه دی توانېدلی د خپلو کمپاینی ژمنو ته د عمل جامه ور واغوندي. اغلی بارکسی د یکشنبې په ورځ کابل کې رسنیو ته په یوې ناسته کې د حکومت لخوا په لوړو پوسټونو کې ښځو تازه ګمارنو پر بهیر هم نیوکه وکړه. هغې زیاته کړه چې حکومت تازه ګمارنو لپاره هیڅ کومه منظمه تګلاره نه لري. اغلی بارکزی وویل د ښځو سیاسي حقونو غوښتونکي ډلې په نوي حکومت کې د ښځو سیاسي مشارکت باندې هم نیوکې وکړې او زیاته کړه چې افغان حکومت باید کابینه کې 30% ښځو ته ونډه ورکړي. دغه داسې حال کې ده چې افغان ولسمشر محمد اشرف غني تېره میاشت د افغانستان ښځو چارو وزارت هغه تګلاره ومنله چې له مخې به یې 40 ولایتونو کې د والي مرستیالانې افغانې ښځې ټاکل کېږي. همداراز د اداري اصلاحاتو کمیشن د تیر کال راپور په بنسټ د ملي یووالي حکومت کې د مشرتابه په کچه د ښځو ونډه 25% وه، خو د فیفا موندنې ښیي چې د نوي حکومت جوړېدو سره د ښځو تمې د پخوا په پرتله کمې شوې دي. مننه تکل سټ.
له تاسو مننه ډیوی نادر. قدرمن اوریدونکو، د فیفا د راپور جزئیات مو اوریدل. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا په خپله یوه نوې سروې کې ویلي دي چې حکومت نه دی توانېدلی په مختلفو برخو کې د ښځو حقونه ورکړي. په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال خان محمد سین په دې اړه د ښځو د چارو له یوې فعالې همیرا حقمل سره مرکه کړې ده.
نوی حکومتونه هم چې رسی فقط په انتخاباتو کې د خپل کمپاین د ګرمولو په خاطر خصوصا د ښځو دوی وعده ورکوي، اما متاسفانه په دې مسله باندې د افغانستان خلک خصوصا مېرمنې ټولې پوهېږي چې دا حکومت د دې توانایي نه لري چې په ډېر کم وخت کې دوی خپلې ژمنې عملي کولی شي او د ښځو حقونه ورکولی شي. بنان دا د ښځو او د افغانستان د ولس هغه سیاسي هوښیارۍ او بیدارۍ ته اړتیا لري چې د افغانستان ولس او خلک باید ویښ شي او په انتخاباتو کې داسې خلکو ته رایه ورکړي چې د هغو برنامې عملي وي او هغه حکومت وکولی شي چې په خپلو برنامو باندې او په خپلو ژمنو باندې عمل وکړلی شي. په دې څو میاشتو کې دا واضح خبر ده چې دوی په دا نه توانېږي او د ښځو حقونه اصلا د دوی په هغه د برنامو په راس کې هم قرار نه لري او په خپله حکومت هم دومره ورته ژمن نه دی. د بېلګې په توګه څو وخته مخکې ښځو یو کمپاین پیل کړ چې په هغو کې د خپل هویت غوښتنه یې کړله چې د ښځو هویت چېرته دی، اما د هغو په بدل کې ښځو ته یو سیاسي رشوت ورکړل شو او څلورو دېرشو ولایتو کې ښځې د والیانو په توګه باندې د والي د معاون په توګه باندې انتصاب شولې. نو دغه پوښتنه ښایي چې دوی په اساسي او بنسټیز توګه د ښځو حقونو ته ژمن نه دي.
ستاسو په نظر په کومو برخو کې د ښځو حقونه تر پښو لاندې شوي ډېر؟
په ټوله کې که موږ وګورو د ښځو هغه اساسي حقونه چې د افغانستان په اساسي قانون کې صراحت لري او حکومت د هغو په عملي کولو باندې دفاع لري او مکلف دی، هغه نه دي عملي شوي. مثلا د تعلیم و تربیې په برخه کې، په سیاست کې، په اقتصادي برخه کې، په فرهنګي برخه کې، په ټولنیزو برخو کې، د سولې په ارتباط باندې، په خبرو اترو کې، په مشورو کې، د سولې په پروسه کې، په ټولو برخو کې متاسفانه چې د ښځو د حقونو تامین ډېر ټکنی دی او د مو په خاطر دی چې نن د افغانستان کې افغان مرمنه وروسته د تقریبا اتلسو کلونه بیا هم په دې باندې ډېر په دار کې دي چې که څه سیاسي تغییرات او بدلون د افغانستان په سیاسي صحنه کې رسي خپل حقونه په ډېر خطر او تهدید کې ګوري.
مخکې ورته تاسې اشاره وکړه چې افغان حکومت پریکړه کړې چې په څلور دېرش ولایتونو کې د والیانو مرستیالانې ښځې وسي، دې ته تاسې په کوم نظر ګورئ؟ آیا دا د ښځو د حقونو ورکړه نه ده؟
زه دغه یو سیاسي رشوت بولم ښځو ته، او زه متاسفه یم هغو ښځو ته چې دوی دغه پوستونه قبول کړل او په انتصابي شکل په څلورو دېرشو ولایتونو کې دوی د والیانو د نارینه والیانو معاونین شولې. نو زه متاسفه یم چې ښځې انوس هم په داسې سطحي نظر او سطحي فکر خپلو حقونو ته ګوري چې د یو ډېر اساسي کمپاین په مقابل کې بیا راځي دوی په څلورو دېرشو ولایتو کې د معاونینو په څوکیو باندې دوی بیا قناعت کړي.
همیرا جان، د دې لپاره چې د ښځو حقونه ورکړل شي، تاسې په کومو پلانونو په کومو لارو چارو تاکید کوئ؟
که چېرته حکومتونه واقعا متحد وي، بیا په اساسي قانون باندې تاون دی اجراعات که، او اساسي قانون باید پلی شي چې هلته ټول اساسي حقونه ښځو ته په نظر کې نیول شوي دي. همدغه اساسي حقونه که چېرته ښځو ته لکه د تعلیم حق، د تحصیل حق، د کار حق، په اقتصادي برخه کې، په فرهنګي او ټولنیزه برخه کې هغه حقونه چې ښځې لري هغه ورته په نظر کې ونیول شي، عملي شي، جوړ شي، پرته د شک نه چې د ښځو حقونه تامینېدلی شي. او که چېرته حکومتونه واقعا ژمن وي، نو هغه خپلې برنامې په داسې شکل باندې طراحي کوي چې هم ښځینه او هم نارینه دواړه د خپل حقونو نه مستفید شي او محرومیت وجود ونه لري.
د ښځو د حقونو فعاله همیرا حقمل و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د خبرونه په دوام کې قدر من اوریدونکو نور مطالب هم لرو، خو د شیبه ناجی ساپی ته غوښ شي چې اقتصادي خبرونه اوروي.
د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت د ټاپي پروژې په اقتصادي او نورو اساسي مسایلو خبرې وکړي. د دغه وزارت ویان عبدالقادر مدفین ازادي راډیو ته ویل چې د خبرې پرون ناوخته د قانونو او پټرولیم وزارت سربراست محمد هارون چخانسوري د ټاپي پایپ لاین له اجرایوي رئیس محمد مرادوف سره کړي دي. د نوموړي په خبره د ناستې پر مهال د پروژې د چټک تطبیق او د چارو د ښې همغږۍ، د پروژې د امنیت، د سمکو د استملاک، د ګازو د استفادې او د پروژې په اجتماعي او اقتصادي اړخونو خبرې شوې دي. ښاغلي مطفي وایي د قانون او پټرولیم وزارت سرپرست محمد هارون چخانسوري وویل چې د قانون او پټرولیم وزارت په افغانستان کې د ټاپي ګازو د پایپ لاین د اصلي شریک په توګه د دې پروژې چټک تطبیق او د ښکېلو اړخونو ترمنځ د قوي همغږۍ د مسؤل په توګه کار کوي، ټول ټولو شریکانو سره د ټاپي پروژې په تخنیکی، حقوقي، اقتصادي او اجتماعي برخو کې اساسي تحرک رامنځته او د پروژې ساختماني چارې ژر تر ژره پیل شي. نوموړي زیاته کړه چې د ټاپي پروژې په مسیر کې د ځمکو د استملاک په حق لبه د ښار جوړونې له وزارت سره همغږي رامنځته شي او د خلکو د مشارکت په موخه به د انکشافي شوراګانو او ولسي تړون له پروګرامونو ګټه واخیستل شي چې د پروژې اجتماعي چارې منظمې شي. د بغلان د کرنې اوبو لګولو ریاست د بڼوالۍ ملي پروژه په دغه ولایت کې د کبانو د روزنې شل بیلابیل لوی فارمونه جوړوي. د بغلان د کرنې اوبو لګولو ریاست د بڼوالۍ د ملي پروژې مسؤل عبدالغفار ظاهری نن ازادي راډیو ته وویل چې د دغو فارمونو د جوړولو هدف په بازار کې د کبانو غوښې ته د خلکو د اړتیا لرې کولو او کار موندنه ده. نوموړي وویل چې دغه فارمونه به د بغلان په ولسوالۍ کې چې زیاتې او پاکې اوبه لري جوړ شي. اوس په بغلان کې د کبانو د روزنې 2 فارمونه فعالیت کوي چې د ښاغلي ظاهری خبره د بازار د اړتیا لپاره کافي نه دي. او د کابل په شاهزاده سرای کې لزنیو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي: یو امریکي ډالر 8 افغانۍ، یو روپۍ 8 افغانۍ شل پوله، یو انګلیسي پاوند سلور نوی افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال شل افغانۍ لس پوله، زر هندي روپۍ 1050 افغانۍ، زر ایراني تومان سلور افغانۍ، او زر پاکستاني روپۍ 1050 افغانۍ.
لپی او استودیو د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. اوس هم ورزو یوې نړیوالې موضوع ته. د اروپایي ټولنې مشران نن د دریم ځل لپاره غونډه کوي چې د کورونا وایرس له کبله د دې ټولنې د غړو هیوادونو د ځپل شوي اقتصاد د رغونې لپاره د 50 میلیارد یورو مالی پلانونه تصویب کړي. په تیرو دوه غونډو کې د ځینو اختلافونو له کبله په دې سرمشریزه کې مشران ونه توانېدل چې د څو کلونو په مخه پر یو مالی پلان سلا سره وکړي. دا موسلا نوریاس نوری تعقیب کړي او د شپه د نور تفصیل لپاره په استودیو کې را سره دی. نوری صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. د اروپایي ټولنې د مشرانو د نننۍ غونډې په اړه کاوریدونکو ته وایي چې دوی د اقتصاد د رغونې لپاره څومره مالی مرستې په پام کې نیولي.
بلې تکل صاحب، د اروپایي ټولنې مشران هڅه کوي چې نن په غونډه کې د وو کلونو بودیجې او د کورونا وایروس له امله د ځپل شوي اقتصاد د رغونې لپاره د 1.5 میلیارد یورو مالی پلان په اړه موافقې ته ورسیږي. دا د دغو مشرانو چې په مخکنیو دو دا ډولو غونډو کې نو توانېدلې وي موافقې ته ورسیږي درېیمه غونډه ده. د اروپایي ټولنې یو چارواکي ویلي ډېره لرې بریښي چې د دغې ټولنې د 20 غړو هیوادونو مشران به د بروکسل په غونډه کې چې دوه ورځنۍ هغه درېیمې ورځې ته غځولې یو جوړ جوړې ته ورسیږي. خو تکل صاحب، د دې ټولنې یو شمېر مهمو غړو ویلي چې بحثونه پر سم لوري روان دي او دوی هیله مند دي چې یوه موافقه بیا هم ترلاسه کېدای شي. د هالند صدر اعظم مارک روتي وویل پرون له غونډې یو شمېر مشران ووتل او په دې خاطر دوی ونه توانېدل چې یو جوړ جوړې ته ورسیږي. روتی د هغې څلور کسیزې ډلې مشري کوي چې ویل کیږي پر مرستو د سختو شرطونو د وضع کېدو غوښتونکي ده.
بله، او نوري صاحب، تاسو مخکې د غړو هیوادونو د مشرانو ترمنځ پر دې پلان د اختلافونو یادونه وکړه. د دوی د اختلافونو اساسي ټکی کوم دی؟
اختلافونه د اروپا د څو شمالي شتمنو هیوادونو او د جنوبي هیوادونو ترمنځ دي. البته دغه اختلافات پرون وروسته له هغه راڅرګند شول چې د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل او د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون له پرونی غونډې ووتل. له دوی سره د شمالي شتمنو څلورو هیوادونو ډله هم چې د مالی مرستې د دغه پلان د محدودولو او د جنوبي اروپا پر هیوادونو چې تر ډیره دغه مرستې ترلاسه کوي د سختو شرطونو د وضع کېدو غوښتونکي دي ووتله. خو لکه څنګه چې مخکې مو ویل، د اروپایي ټولنې یو زیات شمېر مشران پرون وروسته له هغې چې د اروپایي شورا مشر چارلز مایکل د اقتصادي رغونې یو نوی پلان وړاندې کړ، دې ته وهڅېدل چې نن بیا غونډه وکړي. د جرمني یو ډیپلومات د ډی پی خبري اژانس ته ویلي چې بحثونه یوې حساسې مرحلې ته رسېدلې دي. خو دغه ډیپلومات د خپل نوم پر ساتلو په شرط بیا هم دې اژانس ته ویلي چې دا هم نه ده تر اوسه څرګنده چې په نننۍ غونډه کې به هم کومه موافقه حاصله شي که به نه شي. البته د اروپایي شورا په پلان کې د 1.5 میلیارد یورو مرستې چې د پور او وړیا مرستو په توګه هغو هیوادونو ته چې ډېر دغه مرستو ته اړتیا لري ورکول کېږي، او پر دې سربیره د اوو کلونو په مخه د 1 تریلیون یورو بودجه هم په دې پلان کې په پام کې نیول شوې. البته دا هغه بودجه ده چې اروپایي مشران مخکې له دې چې د کورونا وایروس په دې وچه کې خپور شي پر سر اختلاف درلود.
ډېره زیاته مننه نوري صاحب. د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري.
ازادۍ رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت دا مني چې د کورونا وایرس مثبتې پیښې په افغانستان کې کمې شوې دي، خو ټینګار کوي که روغتیایی ستونزې او بخیر روغتیایی سپارښتنې په پام کې ونه نیول شي نو د اخته کسانو په شمیر کې به یو ځل بیا زیاتوالی راشي. دا په داسې حال کې ده چې په کابل او ولایتونو کې دا مهال تر ډېره روغتیایی سپارښتنې د خلکو لخوا په پام کې نه نیول کیږي. اجمل تورمان په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره له کابله د ټلیفون په مستقیمه اړیکه راسره دی. تورمان صاحب،
بلې تکل صاحب، لکه څنګه چې تاسو وویل، د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې په افغانستان کې د کورونا وایرس مثبت پیښې د پخوا په پرتله باندې راکمې شوې دي، خو لا هغه ولا صفای نه ده ختم شوې. او که روغتیایي سپارښتنې په پام کې ونه نیول شي، نو کېدای شي چې یو ځل بیا د هغه کسانو شمېر زیات شي. د امریکا وزارت مرستیالې ویاندې ماسومی جعفري څوک چې د مخکې ازادي راډیو ته وویل چې تر کومه چې کورونا وایرس لومړی څپه ختمه شوې ده، دوی وویل چې دوهمه څپه به په ژمي کې شروع کېږي، خو که چیرې خلک روسیې سپارښتنو ته پام ونه کړي، دغه په لومړۍ څپه کې به هم زیاتوالی راشي. دې راروان اختر ته اشاره وکړه، وویل چې اختر مخکې دی او په تېر اختر کې هم دغه روسیې سپارښتنې د خلکو لخوا سمې په پام کې نه نیول شوې. هیله ده چې دا ځل روسیې سپارښتنې سمې په پام کې ونیول شي. تکل صاحب، دا په داسې حال کې ده چې په پلازمېنه کابل او په ولایتونو کې خاربان مات شوی، ګرځېدل راګرځېدل زیات شوي دي د خلکو، او هغه روسیې سپارښتنې چې پخوا پام کې نیول کېدلې، مثلا د ماسکونو کارول، یو خو هوا هم ګرمه شوې ده، نو له دې امله زیات کسان نه کاروي مثلا ماسکونه نه اچوي ځینې خلک. د تازه شمېرو له مخې تکل صاحب، په تېرو څلېرویشت ساعتونو کې یو سل څلور اویا کسان په کورونا وایرس اخته شوي دي، ولس له دې ډلې مړه شوي او درې سوه دوه شپېته نور بیا رغېدلي دي، چې په ټولیز ډول باندې په افغانستان کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمېر نږدې پنځه دېرش زرو ته رسېدلی دی. بلې، تکل صاحب،
ډېره زیاته مننه. تورمن صاحب، د ترینکوټ د ولایتي روغتون ناروغان او د هغوی پایوازان شکایت کوي چې دوی ته درمل نه ورکول کیږي او نه هم ډاکټران سم چلند ورسره کوي. دوی وایي د روغتون یو شمېر ډاکټران خپل خصوصي روغتونونو ته هم وربولي. د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت د روغتون ته ورغلی او له ناروغانو سره د هغو پر ستونزو خبرې کړې دي.
دا د ترینکوټ د ولایتي روغتون د داخله ناروغانو د بستر واټ دی. په دې واټ کې بستر دغه ناروغان زیات شمیر د ترینکوټ شار د لرو پروتو سیمو او یو شمیر بیا د ولسوالو دی. محمد افضل چوری ولسوالی څخه په موټر کې تریوی ورځی مزل ورسته خپل ناروغ دی روغتون ته راوستل دی. دی وایي د کمزوري اقتصاد له امله یې خپل ناروغ دلته راوستلی دي، څو په وړیا توګه یې درملنه وکړي، خو تر اوسه پورې د روغتون له لورې هیڅ ډول درمل نه دي ورکول سوي او ټول درمل په خپل شخصي لګښت له بازار اخلي.
نو موږ په دې نیت راغلي یو چې مثال د شفاخانې ته چې راسو وروره جانه چې د خپل مریض ته یو دغه وکړو، هغه خو نو بېرته بازار ته مې اړ کې مننه خصه بېرته بازار ته ویسو د بازار سره وغواړو.
فضل محمد وایي دولت باید د بېوزله او جګړه ځپلو خلکو سره د دې د ناروغۍ د درملنې په برخه کې زیاته مرسته وکړي، ځکه د نوموړي په وینا چې د یاد ولایت د خلکو اقتصاد ډېر ځپل سوی دی. پنځه ویشت کلن محمد هم ولایتي روغتون ته ناروغان راوستلي دي. دی بیا د درملو د نشتون تر څنګ د ناروغانو سره د ډاکټرانو د ناسم چلند څخه شکایت کوي.
دلته مو یو ښځینه ناروغ راوستې ده د تداوی لپاره، ځینې ډاکټرانو لخوا څخه ورسره داسې چلند کوي چې یو ډاکټر باید داسې چلند ورسره ونه کړي. سپکس پور ورته وایي سیاخي او دقیق ورته موږ ته وایي نه لرو چش نه لرو، نو د بېخي د مور میرې چې راځه کوي داسې چلند سره کوي چې هغه هېڅ د قانون له لحاظ ښه نه دي.
په ښځینه واټ کې یو شمېر ناروغان دا شکایت هم کوي چې ځینې ډاکټران یې په روغتون کې درملنه نه کوي او خپل شخصي کتنځای ته یې وربولي. په مرکز ترینکوټ ښار کې د یوازنې دولتي روغتون دی چې پر یو وخت د سلو ناروغانو د بستر ظرفیت لري، چې له دې شمېرې پنځه ویشت بستره ښځینه ناروغانو ته بیل سوي دي. د اورزګان د ولایتي روغتون مسؤلین بیا له ناروغانو سره د یو شمېر ډاکترانو ناسم چلند مني، خو دا نه مني چې ناروغانو ته دې درمل نه ورکول کیږي. د روغتون مشر ډاکټر امین الله توخی ازادي راډیو ته وویل هغه ډاکټران چې ناسم چلند کوي د ولایتي دفتر له لورې ګمارل سوي دي او کنټرول یې د دې تر واسپور ته خبره ده.
دا یوازې یو شی ما اورېدلې دي چې د ناوړه برخورد هلته مشر دا یو دغه د زنانه دغه کې د داخل کو شکایت کې کړی دی. سره دغه د بصیر خیاط لور ده میمونه نمیږي سره یا ځل او دا د ولایتي دفتر څخه جبري پر موږ باندې نازل شوی ده. سره اوس موږ په امتحان باندې نه دراوسلی، موږ په اخلاق نه دراوسلی، د مثلا مشکل کار کاوه انده دوا پس ټول دوا مکمل رسیدلې د لږ څو کلمه کې پاتې سره خوښته اغسته منتدا چې هغه د نوې خریداري کې دغه
اوس مهال په ټولو روزګان کې شپږ پنځوس روغتیایي مرکزونه د خلکو پر مخ خلاص دي، خو د خدمتونو د وړاندې کولو له څرنګوالي تل خلک شکایت کوي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، روزګان.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
زموږ راغله ازادي راډیو او ری ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12.9 په ټول افغانستان کې، او د اف ام په 7.5 صفه په پلازمینا کابل او یو شمیر خارونو کې خبريږي. د وخت د غرمې 12 بجې او 13 دقیقې دي. د خبرونه په دوام کې نور پس د 19 پروګرام خبرو، خو له هغه مخکې اسدالله لودین د خبرونو لنډیز اوروي.
د پکتیکا د سروبي ولسوالۍ امنیت قماندان له خپلو دو ساتونکو سره وژل شوی. د پکتیکا د امنیت قماندانۍ ویان شاه محمد آریان ازادي راډیو ته وویل چې دوی تیر شپه په غزمی بوختو چې موټر پر خښ شوی ماین برابر شو. بل لور ته درې ملکیان په اوروزګان کې د سړک غاړې ماین په چاودنه کې ووژل شول. د اوروزګان د والی ویان وایي دغه ماین پرون ماښام د اوروزګان کندهار ترمنځ پر لویه لار هغه مهال وچاودید چې د دې کسانو موټر پرې وخوت. د لوګر مرکز په عالم کې چارواکي دا کوي چې شپک طالبان د امنیتي ځواکونو سره په جګړه کې وجل شوی. د لوګر مسولین وایي امنیتي ځواکونه د متانیو په پسیمه کې د ویلوې پوسټې په جوړېدو لګیا و چې طالبانو بریت پرې وکړ. په کابل کې د سکانو د ټولنې یو دیرلس کلن انجلۍ تښتول شوې. دا خبر پرون د جولای 14 د هند ټایمز اف انډیا ورځپاڼې خپور کړی دی. د اروپای ټولنې مشران نن یو وار بیا هڅه کوي چې د 2.1 ټریلیون ډالرو په ارزښت د وکلنې بودیجې پر سر سلا شي. په دې بودیجه کې د کورونا ویروس له کبله د اوښتي مالی زیان د جبران لپاره اقتصادي بودیجه هم شامل ده، او د نړۍ د شلو لویو اقتصاد لرونکو هیوادونو یا جی شل ډله به د روان میلادي کال په دویمه نیمایي کې د هغو بېوزلو هیوادونو لپاره چې کورونا ویروس ځپلي د پور د مودې پر غځولو غور وکړي.
نور بس دی.
شکست سکوت.
د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو سلام، زه مرسلین ارسلام، د دې اونۍ د نور بستی یا شکست سکوت خبرونه ته هرکلی کوم. افغان حکومت پریکړه کړې چې د افغانستان په څلور دیش ولایتونو کې به خزي د والیانو د مرستیالانو په توګه په دنده ګماري. په تیرو 14 کلونو کې د افغانستان په یو زیات شمیر ولایتونو کې خزو د والیانو، ولسوالانو او ښاروالانو په توګه دنده ترسره کړې، او کړنې هم تر ډیره بریالۍ او د خلکو همکاري ورسره د پام وړ ده. یکی از مشکلات جدی فراراه زنان در ولایت نبود کارمندان زن در سطح رهبری و ادارات دولتی گفته شده، و به شمول مشکلات امنیتی دلایل مختلف نیز سبب شده که از یک سو نقش و حضور زنان در ادارات دولتی کمتر باشد و از سوی دیگر ارائه خدمات به زنان نیز کمتر صورت گیرد. در برنامه امروز شکست سکوت بیشتر با دیانا فرهاد، فعال حقوق زن، در رابطه به تصمیم دولت افغانستان در رابطه به تعیین زنان به عنوان معاونین والیان و نقش زنان در حکومتداری محلی صحبت میکنیم. خانم فرهاد، به برنامه خوش آمدین.
تشکر، زنده باشین. سلام به شما و شنونده های رادیو آزادی.
بله خانم فرهاد، در ابتدا اگر در رابطه با تصمیم حکومت افغانستان برای تعیین معاونین والیا در 34 ولایت صحبت کنین، و در رابطه با واکنش ها و استقبال که چگونه بوده در جامعه، از البته استقبال چگونه بوده از این تصمیم حکومت در درون جامعه؟
به نظر ما یک گام مثبت است و استقبال هم قسمی که شما آگاه هستین در شبکه های اجتماعی مختلف است که بعضی ها نظرات مثبت داشتن و بعضی هم به شمول خودم منفی. یعنی به نظر ما نباید زنها را همیشه مقام دوم و پایین تر از مردا پوزیشن و چیزا باتن. این پیشنهاد وزارت زنها خوب است، مثلا به بعضی خانمایی که کار ندارن، از دیدی که مثلا زمینی کاری به طبقه اوناست مسائل چه بسیار خوب است، از دیدی که همیشه معاون باشن و سکرتر باشن و رسپشنست باشن و پوزیشن های پایین باشه، این خوب نیست. به خاطر که زنان میتونن که 50-50 ولایت ها را تقسیم میکردن، 50% ولایت ها را بر خانم ها میدادن. ما بسیار خانم های فعال، بسیار خانم های تحصیل کرده با تجربه در تمام عرصه ها داریم. نمیشه که تمام معاونین ولایت خانم ها را زیر دست مثلا والیا مقرر بکنن یا کردن تالی نمیفهمن. و این یک گام مثبت است در صورت که در این موقف هم خانم ها به حیث معاونین کار بکنن و هم به حیث خود والی های ولایت باشن. نیتونه باشه که تمام والی های ولایت مرد ها باشه و زیر دستایشان خانم ها باشه. ما به این کاملا مخالف هستم و وزارت زن ها فکر نکنم که تالی کدام کاری بنیادی بر خانما کرده باشد. تا حالی هزاران هزاران پرونده است که زیردستشان است، هیچ رسیدگی به اون نشده و چطور یک وزارت که تقریبا از 50 بالا مردا در وزارت کار بکنن، خوب است که مثلا مردا و زنها 50% 50% کار بکنن، باز او وزارت پیشنهادهای بنیادی بوده.
درست.
به نظر من موجودیت وزارت زنها که مثلا تنها یک وزارت بر خانما اختصاص داده شده، از نظر من همین وزارت زنها باید از بین برده شود. چرا تنها یک وزارت برای زنها باشه؟ تمام وزارت ها باید بر خانما کار بکنن. 50% خانما باید، اگر یه وزیر داخله مرد می باشه، وزیر خارجه زن باشه، وزیر انکشاف دهات مرد می باشه، وزیر زراعت زن باشه، این بسیار خوب است.
درست. خانم فرهاد، اگر من مشخصا در رابطه به ولایت صحبت کنم، ایتو معلوم میشه که شما راضی نیستین از این، اما شرایط را چگونه میبینین؟ آیا شرایط مساعد است و یا خانم ها خودشان تقاضا به این دارن که برن به رهبری ولایت؟ چون متاسفانه امنیت بزرگترین مشکل است تا حال در افغانستان.
چرا همیشه در بسیار کشورهای هستن که وضعیتشان از افغانستان کده بدتر است و خانم ها را میبینی که در بسیار رسای بالا، در بسیار پوزیشن های بالا کار میکنن. نمیتونن که ما شرایط خراب است و ما تو گفته بشینیم. شرایط باید مساعد بسازیم. خانم هایی میخوان یک قدم پیش باشه، باید برشان فرصت داده شوه. خانم هایی هستن که میگن که ما میدونیم، وقتی که میتونن خب فرصت برشان داده شوه. ما نمیتونیم که شرایط خراب و ناامنی را بر خانم ها یک بهانه بسازیم که یا نتونن صحیح پیشرفت بکنن، در رست باشن. ما با تمام مردهای افغانستان احترام دارم و مردهای هم هستن که بسیار زیاد از طبقه اونا سپورت میکنن، بسیار زیاد حمایت میکنن که پیشرفت کنن. مرد بدون زن ناتکمیل است، چی در ادارات باشه، چی در خانواده باشه، در تمام هسته ها. اما بنابراین باید موضوع شرایط خراب است و مثلا امنیت نیست و ایو نیست برای پیشرفت زنهای بهانه شده نمیتونه.
درست. در رابطه به مساعد بودن وضعیت در ولایات، چقدر وضعیت تغییر کرده در مقایسه به گذشته که ما بتانیم در بخش مدیریت، یعنی زنانی که در موفق بودن در گذشته و حال به تمام ولایت این تجربه را انتقال بتیم و بتانیم همکاری مردم را هم جلب کنیم و قسمی که ما در مقدمه اشاره کردم بتانیم خدمات بهتر را به زنان ارائه کنیم؟
مثلا بعض ولایت ها بوده که بسیار نقش زن ها در رهبری کمتر بوده. مثلا بدخشان یک دختر خانم بسیار جوان رئیس امور زن ها مقرر شده. این میتونه یک الگوی بسیار خوب باشه. یکی دیگه ایست که خانم های هستن که تحصیلات ندارن، تجربه هم خوب است، تجربه داشته باشن و تجربه ای که چندین سال پیش و قبل از طالبا و حالی بسیار فرق میکنه. با جوانایی که خانم هستن بسیار باستاس هستن، میخوان پیشرفت بکنن، میخوان کار بکنن به وطن، با او باید فرصت داده شود.
درست حال چی فکر میکنین که تا به حال تصامیمی که گرفته شده در رابطه با معاونین والیان چقدر شفاف بوده واقعا به اساس عمو تجارب و ظرفیت تعینات صورت گرفته؟ چون انتقادهای موجود داشته که بعضا در بعضی از محلات یا در بعضی از ولایات کسایی که تعیین شدن بیشتر سلیقه‌ای و بیشتر ناشی از عمو روابط بوده که حاکم است در داخل یاد مرکز.
خب روی موضوع ما 100% صحبت کرده نمیتونم که این شاید سلیقه‌ای باشه و چی باشد. 100% عموتون هسته، من موافق هستم. کسایی هستن که از سیاستمدارهای ما و مقامات که در رأس هستن کوشش میکنن که یک کسی را بیاره که تازه از پنتون فارغ شده، یک تجربه نداره. میگن تجربه پدر علم است. تا تجربه نداشته باشی نمیتونی کار بکنی. اما باید کسایی آورده شود که حداقل 3-4 سال تجربه داشته باشند، حداقل یک احساس، یک از خودگذری داشته باشند. در افغانستان قسمی که شما پیشتر گفتین که شرایط خراب است و به همین دلیل خانم ها چطور میتونه که بیاید در از کار بکنند، پس باید خانم ها امی شرایط باید برشان مساعد شود. پس ما خانمایی داریم که مطرح نیستن، مثلا کسایی هستن که از طریق شبکه های اجتماعی خود مطرح کردن، در صورت که تجربه کاری هیچ ندارن، فقط تجربه ای را دارن که از طریق شبکه های اجتماعی عکس پوست کنن و خود مطرح بسازن. این نمیشه که او که مطرح است بیاد او را وظیفه بده، چون او سواد چی داره، او ارتباطات داره، او واسطه داره و چی داره. و ما خانمایی هم داریم ببخشیم که نمیخواین که چهرهشان در شبکه اجتماعی و یا بیاید، بسیار با ظرفیت، بسیار با تجربه تحصیل کرده هستن، ما باید او خانما را بیاریم سر کار بسازیم.
دقیقا سوال ما در رابطه به می بود خانم فرهاد، چون نیازمندی ما در ولایت به مراتب بیشتر از کابل است در بخش ارائه خدمات، نیازی است که باید خدمات ارائه شود و نقش زنان پررنگتر شود در ادارات ولایتی. خب شما اگر از تجربه گذشته را در رابطه با ما شما داشتیم در افغانستان در بخش والی، چون ما بیشتر اشاره کردم، این تجربه چقدر موفق بوده در کشاندن زنان به ادارات دولتی و پررنگ ساختن نقش اینا؟
به نظر ما شاید در ولایات مثلا قندار، مثلا هلمند، اون را زمینه درس خواندن و تحصیل کردن و کار کردن بر خانم‌ها بسیار محدود بوده باشد، ولی و حال هم شاید باشه و شاید هم او تو خانم‌های نباشه که جرأت بکنن و بیان به حیث معاون والی مقرر شون کار بکنن. پس از مرکز کسایی که میخوان کار بکنن، از مرکز، از دیگه قوم، از دیگه ولایات خانم‌ها را انتخاب بکنن، بر رضایت خودشان ببرن اونجا مقرر بکنن و یک الگو میشن به اون خانمایی که در ولایات کار میکنن. بعدن بعد از چند سال او تشویق میشن میان درس. باز ما نمیتونیم که او خانمی که به دلیل اینکه خودی او خانم از اونم ولایت است، خیر است که بی سواد است، خیر است که تجربه نداشت، بیا یک چوکی را بند بندازه و حق کسی که به بسیار مشکلات تحصیل کرده و بسیار مشکلات کار پیدا کرده و زحمت کشه، حق او در حقیقت خورده میشه.
درست. باید شما با معذرت شما میخواین بگویید که یعنی تا حال در ولایات این ظرفیت ایجاد نشده در بخش زنان؟
نه خیر، نه، تا هنوز در ولایت هایی که واقعا نیازمند هستن ایجاد نشده. در قندار در کدام رأس ما خانما را نمیبینیم به حیث والی، به حیث معاون والی، به حیث رئیس. و در هلمند، در پکتیا، در ولایت هایی که واقعا به موجودیت خانمان نیاز است.
دلیل در چی میبینین؟ ما در سالهای گذشته تقریبا نزدیک به 20 سال است که پروژه های زیاد تطبیق شده در بخش ایجاد ظرفیت ها و رشد و ارتقای ظرفیت زنان در ولایت هم چنین بوده. آیا فکر میکنین این برنامه ها بیشتر پروژه ای بوده که ظرفیت ها ایجاد نشده و یا تلاش نشده در سطح محلی علاقمندی وجود نداشته؟
این پروژه ها طوری طرح‌ریزی شده که مطابق نیاز مردم این پروژه ها نبوده. اگر قبل از اینکه یک پروژه طرح میشه، کانسپت یک پروژه رسته میشه، قبل از او باید یک ریسرچ داشته باشن که این مردم به چی نیاز داره. وقتی که به خانم ها میخوان کار بکنن، باید به او قبل از او یک ریسرچ شو از او منطقه، از ولایت، ولسوالی که خانما بچی نیاز دارن. طبق اونا باید پروژه پیش برده شد. متاسفانه ما هم در پروژه زیاد کار کردیم، در پروژه ملل متحد کار کردیم، در پروژه بانک جهانی کار کردیم. متاسفانه کاری که باید شود نمیشه و تا حال هم نشده. تمامش اما قدر بوده که باید پروژه وقتش تکمیل شود و دیگه پروژه بگیریم.
درست بگیریم. اگر چنین باشه و ظرفیت در محل ایجاد نشده و از کابل کسای فرستاده میشه، جا فکر نمیکنین که حساسیت هایی با وجود بیاد در اونجا؟ چون وقت مشکلات را مردم محل تحمل میکنن و مشکلات را هم اونا داره، درک شما از محل از در منطقه خود از مشکلات دارن. اگر از کابل کسی فرستاده میشه و اونا درک بهتر از وضعیت هم ندارن، چگونه میتونن اونا ارائه خدمات کنن؟
باید یک دیدگاه بالا برای کسی که از کابل معرفی میشه، یک الگو سازی شده اونجا.
درست. اگر در رابطه به حکومتداری محلی صحبت کنیم، نقش زنان را شما به دسته ولایت اشاره کردین، اما در متاسفانه در ولایت زیادتر ما شاید ازی بودیم وقت شنونده تماس میگیرن از حضور زنان، اینا شکایت دارن میگن حضورشون خیلی کمتر از در سطح ولایت. چگونه شما ارزیابی میکنید؟ در سطح پایین اشاره ماست.
خب پیشتر براتون عرض کردم که وقتی که زمینه تحصیل بر خانم‌ها مساعد نشه چطور بتونن کار بکنن؟ و خوب است که مثلا بعضی پروژه ظرفیت سازی هست به لیولای است که خانم‌ها میتونن دشتما بیان کار بکنن، بسطی است که بیان در ترنگاه بختر ظرفیت سازی در ترنگاه باید اشتراک صورت بگیره، خانم‌ها بیان اشتراک بکنن. و یک گپ دیگه این است که باید خانم‌ها در هر حالت و امو خانمی که بسیار سنتی است و بسیار در مناطق دوردست زندگی میکنه و از همه چیز ناآگاه است، اونمو خانم آماده هر گونه پیشرفت، آماده هر گونه کار است، در صورتی که مردها باید اینجا ظرفیت سازی شود. تا زمانی که ذهنیت مردهایی که به فکر و خیال سابق هستن و به یک فکر خیالی هستن که خانما فقط در خانه هستن و باید تفلارک بزرگ بکنن و متوجه خانه باشن، این مردا زمانی که ظرفیت سازی شد و برشان از طریقای پیشرفته و مفید این پروژه که ظرفیت سازی میشه بر خانما، امی پروژه برعکس بر مردها گرفته شود، امی ظرفیت سازی بر مردها شود، باز در این صورت به نظرم که میتونیم موفق شویم. بخاطر مثلا یک پروژه، یک ترنینگ به خاطر ظرفیت سازی، به خاطر آگاهی از حق و حقوق یک زن در یک مناطق افغانستان که در بسیار نزدیک هم، مثلا یکی از نواحی کابل مثال بدیم، ما ظرفیت سازی از تمام حق و حقوق یک خانم مشکفته میشه، او آماده میشه، او چطور بعد بکنه که امرای شوهر خود استاد شوه، بگویه که مثلا حق و حقوق مایی است و است، و در صورتی که باید در یک خانواده دکتاتور که دکتاتوری از طرف مردها صورت گرفته بشینه از حق و حقوق خود بگه، این بسیار اساسیت برانگیز است. برعکس بسیار گپای چی میشه که یا میان خانمای ما را بیرام میسازن، اما تو یک گپای میانه است در بین مردم ما.
بله، شما فکر میکنین که یعنی تا حال جامعه آماده به این نشده که حضور زنان را بپذیره در ادارات دولتی؟
مردها آماده نیست. جامعه را دولت میتونه آماده بسازه. به سالانه ماهانه صدها پروژه های حق و ناق تطبیق میشه، نتیجهش منفی است، صد درصد منفی. پول ها از بالا میره به میلیون، یکش میرسه به مردم نیازمند. پس اما یکش بنیادی تطبیق شوه بسیار خوب میشه، اما نمیشه، متاسفانه نمیشه، چون کار کردیم میفهمم. بنابراین باید یک سال اگر واقعا دولت یک پروژه بسیار بنیادی را به خاطر ظرفیت سازی مردهایی که سوادشان کم است از مرکز گرفته تا تمام ولایت یک پول مشخص اختصاص بده به خاطر ظرفیت سازی مردها، از طریقه های فیلم، از طریقه های پوسترها، از طریقه هایی که باید تاثیرگذار باشه سر روحیه و ذهنیت امو مرد که مثلا حساسیت برانگیز نباشه، فقط بر یک سال اگر این پروژه صادقانه تطبیق شود، به نظر ما جامعه آماده هر گونه کار و فعالیت و پیشرفت زنان می باشند.
درست، پیشتر شما اشاره کردین که تجربه کار در ولایت را دارین و جامعه را از نزدیک مطالعه کردین. چه فکر میکنین که اگر قرار باشه در سطح مدیریتی زنان تعیین شون، چقدر میتونه سهولت را ایجاد کنه به خاطر دسترسی خانم ها به حقشان و ای که ارائه خدمات صورت بگیره در سطح ولایت؟
به نظر من خانم ها بودنشان در است یک روحیه است به دیگر خانم ها، یک الگو میشن، یک راه، یک دروازه های بسته باز میشه به دیگر خانم هایی که جرأت ندارن، توانایی دارن اما جرأت در عرصه پیشرفت پای گذاشتن ندارن. حتی موجودیت زنان در است میتونه که دروازه های پیشرفت و چیره بر خانم ها به دیگر خانم هایی که عقب مانده سن واز کنن. اگر مثلا خانم هایی که واقعا دلش به این مردم میسوزه، هدف دارن،
درست،
هدف دارن که به این مملکت خدمت بکنن، اگر او بیاین در برابر ای که یک الگو قرار گرفتن کارم بکنن، یک 5% کار بکنن، فکر کنن که در هر ولایت یک رئیس خانما باشه بسیار کار میشه. سالانه مثلا 10 فامل از ظرفیت سازی بکنن، 10 فامل آموزش بدن، باقی این کار شوه، تا یک سال ببینیم که چقدر خانما میتونن که خود کفا باشن.
درست، در سطح پایین چگونه است؟ آیا ظرفیت ها ایجاد شده؟ ما شما در بخش های مختلف تجارت و صنعت خانم هایی داریم در سطح ولایت که اینا کار میکنن، این ظرفیت ها چگونه بوده به نظر شما؟
به نظر من چون زیاد با این طبقه ما کار کردیم، بسیار پیشرفت های چشمگیر صورت گرفته، در ولایات، در مرکز، در شرکت های پروسش جور کردن، مراکز جور کرده، مراکزی که زمینه کار به دیگر خانم ها مساعد شده، مثلا خیاطی بوده، یکم فابریکای کوچک بوده که جور کردن، صنایع دستی بوده که من دیدیم بسیار در حالت رشد هستن، اما متاسفانه که یا سپورت نمیشن. اگر مثلا یک برنامه دایر شده که یا را سپورت بکنه که یا هم زمینه کار به دیگر خانم ها زیادتر مساعد میسازن و هم خودشان پیشرفت میکنن و هم جامعه پیشرفت میکنن.
درست، ما میخواستم جواب پرسم دقیقاً چیزی را که شما اشاره کردین. شنوندهای ما و همچنین مهمانای ما که از ما داشتیم در بخش صنعت و تجارت زنان، اینا بیشتر شکایت شنی بوده که یک پروژه آمده ایجاد ظرفیت کردن، تجارت های کوچک را آغاز کردن، بعدن با ختم اون پروژه کار از اینا متوقف شده، اینا را کس حمایت نکرده. چی فکر میکنین چرا یک پلان از سوی حکومت افغانستان طرح نمی میشه به خاطر حمایت از این تجارت‌های کوچک و صنایع دستی و خانم ها، تا ما بتانیم که شاهد دوام از این صنعت و تجارت‌های کوچک باشیم؟
خب از این نگاه ما طرفداری کسایی که میخواین کار بکنن و پیشرفت بکنن، طرفداری از اون را نمیکنم، به خاطر که دولت باید در تمام عرصه ها کار بکنه. دولت میتونه که در تمام بخشا لقمه تیار دادن مردم انداخته بره. مردم هم باید، کسایی که کار میکنن باید خودشان یک ذره شور بدن، زحمت بکشن، کار بکنن. اینطور میشه که باز یک پروژه به دائمی به همیشه دیگه او کار کرده بره که این مستات و تجارت های خرد و ریزه سرپاش استاد باشه. وقتی که یک پروژه به 1 سال، 2 سال، 3 سال حداقل پروژه هست که به 10 سال است، 10 سال یک تجارت خرد را سپورت میکنم او نمیتونه کار کرده. اگر هر کاری که میشه از اول، از ابتدا بنیادی صورت بگیره، بنیادی شوه، او یک ماه هم که دولت او را کمک بکنه، او میتونه که پیشرفت کنه، سرپاش استاد شوه. در دیگه کشورها که مستات هسته، شرکت ها هسته، خانمات خودشان جور کردن، او را کدام مسته و کدام پروژه و دولت یا او را سپورت نمی کنه. از یک پول ناچیز او بر خودشان یک تجارت جور میکنن، پیشرفت میکنن روز بعد.
اما خانم فرهاد، شکایت از این است که وقت اینا محصولات را تولید میکنن، این محصولات نیاز به بازار داره که متاسفانه بازاری که در افغانستان است خیلی محدود است و این محصولات زنا باید به بیرون از افغانستان انتقال پیدا کنه که چنین نمیشه. بعدن اینا وقتی کار میکنن اوایدی که به دست نمیارن باعث از این میشه که کار از اینا متوقف شون و نتونن مو دستمزد کارگرایشون بپردازن.
یک مشکل ما و شما مردم ها ای است که مثلا اگر یک شرکت کارش شروع میکنه یا یک مؤسسه کارش شروع میکنه، او تا یک جای پیش میره خوش نداره که همجنسش یا یک زن یا برخلاف یک مرد در مقابلش بیا یک شرکت دیگه جور بکنه. پس این نتیجه رقابت های ناسالم است. برای ای که خود پیشرفت بودن، شرکت خود پیشرفت بودن، متوجه هستن باش که این شرکت چی کار کرد، چی کار نکرد، چطور از ما پیش میره، ای باید از یک جای تخریب شوه که از ما پیش نره، وقت خود در این ضایع میکنن. اگر انسان بخواه بدون سپورت، در ابتدا گفتم پیشتر که اگر کار درست بکنن بدون اینکه مارکت خارجی برشان مساعد بشه، 30 ولایت داریم، در تمام ولایت ها اگر محصولات یا به فروش برسه، مارکت خودشان پیدا بکنن، خودشان مارکتر بگیرن، خودشان خود مطرح بسازن، اعلانات تلویزیونی بکنن، با یک پول ناچیز آلی تلویزیون های ما رسی که در ستلایت رفته تمام ولایت ها میبیند، در یک منطقه که در خیمن زندگی میکنن میبینه که یک تاوه دیش اونجا هست تلویزیون دارن. از طریقه های مختلف است که بله دولت از این طریق میتونه که مثلا ظرفیت سازی بکنه بر رؤسای مؤسسات یا شرکت ها که طریقه مارکتینگ برشان یاد بده، او باز نیاز نیست که دولت برشان مارکت جور بکنه یا مالا یاره بگیره ببره در خارج چی بکنه، یا اگر اتفاق باشن مثلا در یک بخش شرکت های تولید فود پروسس است، در این بخش مثلا 30 شرکت رو اساس یک جای شوه، یک اتحادیه را تشکیل بتن، یک تیم بسیار قوی میشه، گپشان تاثیر گذار می باشد، پیش رئیس جمهور هر وقت رفته می تانند، طرحهای بسیار خوب از یک دیگه کمک گرفته می تانند، حتی هم راه مارکت خارجی را خودشان به خودشان واسه کرده می تانند، اما متاسفانه که اتفاق نیستند.
بله خانم فرهاد، اگر به بحث نخست ما برگردیم در رابطه با تعیین رهبری زنان، با توجه به این مشکلاتی که وجود داره، چی فکر میکنید؟ شما بیشتر مخالف ازی بودین که بین خانم ها به عنوان معاون والدین، شما گفتین باید خانم ها به سطح رهبری ردی اول بیان. خب با توجه به این مشکلات ها فکر نمیکنید که در بخش پایین مشکلات به مراتب بیشتر ازی است که در اونها به سطح رهبری قرار بگیرن؟ در سطح پایین متاسفانه بیشتر توجه نشده و این ناشی از شده که ارائه خدمات و به خانم ها بیشتر متضرر شوه، آسیب پذیر باشه و حتی کوتاه مدت باشه.
یک بس پروژه هست که از طریق پروموت از فکر میکنم که به خاطر ظرفسازی محصولین وقتی که از پانتون فارغ میشن برای 6 ماه به رئیس کارآموز معرفی میکنه در بعضی محصولات، یعنی فکر میکنم که یک واسطه و یک سلسله مراتب بسیار جنجالی را پیش کردن که تا یک کسی را بشناسن و برن کارآموز شوند. امی زمینه را که پروموت واز بسازه و امی ایتو محدود نسازه، وقتی که محصلین از مثلا از 15 زراعت 50 محصل فارغ میشه و 50 محصل بسیار پروژه هاست که در بخش زراعت کار میکنن، مستقیم معرفی بکنه، خیر نیمی ماش را بیاز و میتن، نیمی ماش را پروژه تبند میتن، یا مستقیم معرفی بکنن بدون کدام واسطه و بدون کدام چیز ظرفیت سازی شوه، یک تجربه بگیرن. باور کنین که کارآموز وقتی که از 15 زراعت فارغ میشه 4 سال 5 سال محصل البته بیکار میگرده، اما چیزی که یاد داشت او رم از یاد میبره و او کسایی رم که وزیر میشناسه در وزارت زراعت، امضای وزیر باشه که این بره بر 3 ماه و بسیار جنجال و مشکل در یک پروژه کارآموز شوه.
بله خانم فرهاد، اگر پیشنهادتون را بگوین در رابطه با بهبود کار، اولویت ها باید چی باشه با کسایی که به عنوان معاونین در ولایت تعیین میشه تا بتونیم ما وضعیت زنان را در سطح ولایت تغییر بدیم؟
به خاطر پیشنهاد معاون والی، ما خانم هایی را داریم که چهره شان ناشناخته مانده، از بسیار تجربه های گسترده، تحصیلات، حتی کسایی هستند که ماستری هم دارن، بسیار شوق و علاقه بر کارم دارن و پیشرفتم دارن، او واسطه ندارن، او خانما شناسایی شوه بیاین درست قرار بگن، معاون والی او شوند.
درست. اولویت خیلی. اولویت از اینا باید چی باشه در سطح ولایت که اینا کار کنن تا وضعیت زنان تغییر کنه؟
اولویت از این خانمایی را بیاین بیارن که حداقل 5 سال 6 سال رهبری بلد باشن، تجربه مدیریت داشته باشن، در وزارت‌ها بسیار ریاست‌ها را کار کردن، او خانما بیاین درست قرار بگیرن، جایشان خالی بکنن بر کسایی که 1 سال 2 سال تجربه کاری دارن، بیان در رأس ریاست قرار بگیرن در وزارت ها.
بله، نیاز در ولایت چی است؟ باید چی کارها ابتدا صورت بگیره تا وضعیت خانم ها در ولایت بهتر شود با رفتن معاونین تازه در سطح ولایت؟
خب هر معاون که معرفی میشه در ولایت باید با یک دیدگاه، باید با طرح و برنامه بره که بتونه که دیگه خانم ها را کمک بکنه.
خانم فرحت، از حضور شما در برنامه خیلی زیاد تشکر.
خواهش میکنم.
بله، تشکر. بخیر باشین. بله، شنوندگان عزیز رادیو آزادی بود برنامه هفته شکست سکوت. تا برنامه هفته دیگر، خداوند نگهدارتان.
آزادی رادیو پا یوتیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
مهمانه یاست.
جرګه خو زموږ رسم دی او ستره نه ده. زه ډېر ناخوښ وم چې ګډون نه پکې کوم.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډېر عمیق
او جالبې ویډیوګانې
چوپانه او دریا د کندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.